אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנה
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدون کو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وابه
په جلال آباد کې یو شمیر سکانو ویل دي چې خای د افغانستان نه ووزی په ایران کې مظاهره چانو د اوبو د کمښت لوجه مظاهره کړی ده او د امریکا د کانګرس یو هیئت مسکو ته تللی
په جلال آباد کې سکان او هندوان وایي کدوی ته د وخت د جمهور رئیس سره د لیدو اجازه ورکړ شوې وي خای دومره زیات زیان دوی ته نه رسیدل
ټول سپینګری در په دار ټول شهیدان شول چې د دای په روخ شکړي ولې د انجام جوړ شو دا خو سکان د ګلان د نار ګلان دی د پاکستان ګلان دی
د افغانستان د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر علنی محاکمه پیل شوې ده
که ایشان دانسته و سنجیده از صلاحیت های وظیفوی خود جهت حیف و میل عواید دولت سوء استفاده نمودند.
د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل کوشش کوي چې د خپل سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسي په سر روان اختلافات پای ته ورسي. د دې نور مطالبه نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه وري د هند پنجاب ایالت کې سکانو د جلال آباد پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي ول د امرتسر په ښار کې د سکانو تر ټولو پستر مذهبي ځای طلایي مندر یا ګولډن ټمپل کې ګڼ شمېر خلک د غم رزي لپاره راټول شي ول څو تنو ګډون کوونکو دا شی ویل
مونگ پر دے سر بیرا چی دا پیخ گندو خپلا غصا او اعتراض هم سرگندو
دا سکان پہ و جانمر کی برید کے وجل شوی دی دا ٹھول سکان و ضرورنا مات شوی دی زما پا باور ہر چیری چی سکان میشت ہوئی پا خپلو حدسو اے جان تخت تصویر جوڑ کرے دی پا ہر حیوات کی چوی ہوگوی دا ملات پر مختق برخ بدل کی گی
په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی هم په جلال آباد کې چاودنه د افغانستان پر مذهبي ازادیو برید بللای
دوتار سنگ د وجل کېدو په شمول چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماند وو دا پیښه ډېره ټکان ورکوونکې وه دا د افغانستان پر ولسواکۍ برید وو دا د افغانستان پر پالیسۍ مذهبي ازادیو عقیدې او تنوع باندې برید وو
په جلال آباد کې یو شمیر سکان ویل دي چې خای د افغانستان ووزي او هند ته لاړ شي په دې برید کې ولس سکان وژل شول په وژل شوو کې ولسي جرګې ته یوازینی سکھ کاندید او ترسنګ خالصه هم شامل و د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی و د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی نن د سترې محکمې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو په ښاغلي وحیدی د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه دي هغه د 13 میاشتو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و ښاغلي وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا د ځانګړې محکمې ته معرفي شو د افغانستان اجرائیه ریاست وای عبدالله د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دې سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده غونډه د همدې رواني میاشتې په 11مې او 12مې په بلجیم کې کیږي ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو مشران په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مالی مرستو تجهیز او روزنې په اړه پریکړه وکړي د خوست ولایت امنیتی چارواکي وای د باک پولیسوالي کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې یو طالب قماندان او د هغه درې وسلوال ملګري وژل شوی دي د خوست د امنیتی قماندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته ویلي دي چې بریټ د باک پولیسوالي د میلو په سیمه کې شوی دی وژل شوی قماندان د باک پولیسوالي د پاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال مرستيال و طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد د واکسین ورکولو چارې پیل شولې د کمپاین به 15 ورځې وي او په ټول افغانستان کې به شاوخوا 6.4 میلیونه هغه ماشومانو ته ورکړ شي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي په کمپاین کې 25,000 واکسیناتوران برخه لري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې لمنځه نه ده تللی. او دا هم نړیوال خبرونه. په ایران کې دولتي مطبوعات وایي چې مظاهره چانو د اوبو د کمښت له وجې په جنوب لویدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی. د ارنا خبر ایجنس وایي مظاهره چانو پولیس په تیګو وهلي دي او موټرو ته یې ور اچولی دی. په مظاهرو کې د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. دا مظاهرې د یکشنبې د ورځې راپدې خوا د آبادان په ښار کې پیل شوي دي. د شنبې په ورځ په خرمانشهر کې هم د اوبو د کموالي له وجې خلکو مظاهرې کړې وې. د امریکا د کانګرس یو هیئت مسکو ته تللی چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د عالي غونډې په هکله د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. هیئت نن په سنت پیټرسبرګ کې د روسي چارواکو سره هم کتلی دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د روسي او امریکا اړیکې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې، سوری او یوکرين د مسایلو په خاطر دومره خراب شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. خو د سنت پیټرسبرګ والی نن د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې روسیه په ټولو مسایلو کې همکارۍ ته چمتو ده. د امریکا د کانګرس د هیئت مشر سناتور ریچارډ شبلی کوي. ښاغلی شبلی هم وویل چې خبرې باید وشي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا هیئت به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري یا نه. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ شنره دوه د واشنگتن د ستون نه اوریا. چارواکو په بلجیم کې یو کورنۍ چې په خټه ایرانیان دي په دې تور نیولې چې په فرانسې کې د ایرانیانو په یو ډلې د برید کولو پلان درلود. د بلجیم د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د غښزي او خاوند پلان درلود د فرانسې د ویلپینټې په ښار کې د مجاهدین خلق په ډلې برید وکړي. چارواکو د هغوی په موټر کې چاودېدونکي مواد هم نیولې دي. پولیسو په 5 کورونو هم چاپیا چولې دي، خو په دې اړه څه نه دی ویلې چې په دې کورونو کې هغوی څه شی پیدا کړی دي. د مالټا چارواکو د محکمې نه غوښتي دي چې د هغه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي چې د جرمني یو خیریه موسسه چلوي او مهاجر پرې ژغوري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمني د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 240 مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 55 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او روسي خبردار چې ملګری ملتونه وایي د برمان بنگلاديش ته کډه شوی روهنګي مسلمانان عدالت او پخواندي توګه بیرته خپل کورونه ته ستنېدل غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش نن په بنگلاديش کې د روهنګي مسلمانانو سره کتلې دي. هغه ګوتيرش ویلي دي د وژنې او جنسي تیریو په حق لیدا سي څاورې دي چې تصور هم نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې شاوخوا 10,000 روهنګي مسلمانان د برمانه بنگلاديش ته کډه شوی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
د امریکا غا کښنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو نو اوریدل. د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیل ولایتونو د سولې غوښتونکو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د دې او نورو مطالبونو مخکې لومړنی رپورټ د جلال آباد په ښار کې د ځانمرګي برید په اړه دی. پرون د جلال آباد په ښار کې په ځانمرګي برید کې د سیاستمدارانو او د مدني حقوقو د مبارزینو په شمول 15 تنه هندوان او سکان وژل شوی دي. سکانو ویلي دي حکومتي چارواکي د چاودنې په مخنیوي کې غفلت کړی دی او وایي حکومتي چارواکو یې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. ذبیح الله غازی د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپل هغه مړو په ویر راټول شوی چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کړل. ګڼ مسلمانان هم خواخوږي کوي او تابوتونه ته وګي ورلاندې کوي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غږ کاوه چې ایله یو کیلومتر لري له بیلابیلو قشرونو سره دی کتنې لرلې.
پرونه بول پرونه مونږ اته بجې وخت یو بیده شاته لاړو وای دانشته لاټه کوناټه تاسو سبا ته راشه او وایان ویلو پوښلی نه سبا چې لاړو بیا مونږ ته ویل چې تاسو سرور باندې نیمه جه راشه تاسو سره ملاقات کی اشرف غنی مو تاسو سره اواز ګوري پرون چې مونږ لاړو والتم چې گاډیو دراول یو د پته ما کا شنو مونږ ته وځه صبر کې پنځه دقیقې انتظار وکړو چې مونږ ته نن نه دایت والو اما هغه داس سره ګرم دا شټول سپینګری در پتا شټول شهیدان شنو کس جمبور کوتی دی کله نن راسته کان راشه ما سره کینی دا دریم ورځ دی غواړي دوی سره امنیت نه ورکی پرون دی غوښتي دلته تعالی شي پاټک گیر کړي دی خوشی کړي نه دي چې ته دای پرو خوشی کړي ولې دان جام جوړ شو دا خو څنګه دی ګلان دی ګلان دی پاکستان ګلان دی یو چې موږ ته دای شي دا پرون موږ سره تعالی شي کړي
د ننګرهار چارواکو منلی چې د جلال آباد ښار په پرونی ځانمرګ برید کې 15 اهلی هنود وجل شوی او 9 نور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سیکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لارو وو. په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نوماند او تارسنګ هم شامل دی. هغه کلونه کلونه د اندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر وو او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو. ویلي ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونی پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو. ویلی حکومتی چارواکوی پختنه و نکړه
که دا څوک چې په دا کونه کونه په افغانستان حالونی ده که موږ ساتلې سي د موږ امنیت سي موږ وساتي که موږ نه ساتي موږ خپل ټول یو بل نن ملال دفتر ته ځو چې وروره هم دلته که موږ وژنه هم دلته مو وژنه که مړ مې که هم دلته مو وژنه موږ دلته نور دغسې خبره نه پاتې کېږي.
خو د ننګرهار د والي ویاندوایي له پیښې وروسته ولسمشر او والي غوښتل له سیکانو سره وګوري خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغې پیښې جدي څېړنه کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د مخابراتو د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ سترې محکمې کې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو. په ښاغلي وحیدی د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړې ګټې او اداري فساد تورونه لګېدلې دي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر ښاغلي وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګېدلې دي. نوموړی د 13 میاشتو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا دغه ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې یو څارنوال معروف ذاکر د دوشنبه په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل
ښاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستې او دغه مالیات حیف ومیل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسولی دی.
خو ښاغلي وحیدی په نننۍ غونډه کې ورباندې ټول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یې د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. ښاغلي وحیدی زیاته کړه
ما قربانی ریئل ټایم هستم. اگر ما ریئل
زه د ریئل ټایم قربانی م کما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی ما ته به ورستی زیانونه نه رسیدل. زما ټینګار اوس هم دی چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیون مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنی لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت په محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
زموږ رسمي وخت خلاص دی او نننۍ جلسه پای ته رسیږي. بل تاریخ به دواړو لورو ته اعلان شي.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لومړۍ محکمه ده. له دې مخکې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل و، له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیې څېړلې. چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د ټولو کاندیدانو ابتدایي لیست به سبا ته اعلان کړي. د دې کمیسون د چارواکو په وینا په 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو اسناد څېړل شوي او په 14 ولایتونو کې 112 سنه د کاندیدانو د ابتدایي لیست نه ایستلي دي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو ابتدایي لیست د چنګاخ په و منیټه اعلان کړي، خو دغه کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه یوازې د ولسی جرګې لپاره د 22 ولایتونو د کاندیدانو اسناد سیړل دي. د ټاکنو د کمیسون مرستیال ویان زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کمیسون د سیړنو په نتیجه کې د دغه ولایتونو لشمیرې په 14 ولایتونو کې د 22 خزینه کاندیدانو په ګډون د 112 تنو نمونه چې د کاندیدای په شرایطو برابر نه وو له ابتدایي لیست څخه حذف شوې دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې د نوماندانو د اسنادو د سیړلو پر سر جدي کار روان دی او دا پروسه به تر سبا بشپړ شي.
کارونه شپه ورځ همدا اوس کوم دی باندې کار کوي. هغه مواد چې د ولایتونو څخه باید د نورو بنسټونو مسؤلیت و چې هغه کابل ته راورسوي، دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مواد په خپل وخت راورسوي. دوی دغه مواد باید د چنګاښ په لومړۍ نېټه راستولي وای، خو له بده مرغه د چنګاښ په شپږمه نېټه زموږ ټول مواد کابل ته راورسېدل. نو دغه ځنډ هم د دې لامل شو چې موږ ونه توانېږو هغه نوملار په خپل وخت سره اعلان کړو. زموږ همکاران کار کوي، انشاءالله ډېر ژر به یعنې تر نن یا سبا پورې به انشاءالله دغه نوملار ټول بشپړ شي.
لا ټاکنو څخه د ساري یو شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسون د خپل اعلان شوی مهالویش پر بنسټ عمل نه دی کړی او یوازې په 22 ولایتونو کې تر اوسه د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو اسناد سیړلي او د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړلي لا پیل کړی نه دی. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ټاکنو کمیسون د مهالویش پر بنسټ باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو ابتدایي لیست هم مهاله اعلان شي.
کمیسون په دې برخه کې لږه پوره ورچا او چمتوار څخه برخمن نه وو. دوی هغه هم د چنګاښ پلان کړی و چې لومړی داسې اعلان کړي، ولې بعد مرغه نه و چې داسې اعلان نه شو. تر اوسه پورې دوی د ولسي جرګې 22 ولایتونه اعلان کړي او د ولسوالۍ شوراګانو خو اسناد تر اوسه اعلان شوي نه دي. حال دا چې دا توپیر په تخمین کې نه و چې د ولسوالۍ شورا به ناوخته اعلانېږي او د ولسي جرګې وخت اعلانېږي.
ښاغلی رشید دغه راز د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه د قانون خلاف وګڼله او ویل ټاکل شوی و چې دغه پروسه په علني توګه او د سارونکو بنسټونو تر څارنې لاندې ترسره شي، خو کمیسون د کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پروسه په سری او پټه توګه ترسره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکلي وخت له ولایتونو څخه د کاندیدانو د اسنادو نه رسیدل یا د پروسه له ځنډ سره مخ کړه او د ولسی جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو د اسنادو له سیړلو وروسته به سمدستي د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړل پیل او له ځنډ پرته پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د 1404 خزو په ګډون 2699 کسان او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د 1422 خزو په ګډون 6155 کسان نوماند شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان او روسي جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتونکو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د روسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د کورنۍ امنیت کمیسون باید د سولې د کاروان د غړو سره نږدې خبرې اترې وکړي او د دوی نظریات تالار ته انتقال کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان د سولې د کاروان او د سولې د الوزلو د خلکو د بیلابیلو بنسټونو او په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ مهم ګڼي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ را کړی دی.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لاره رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د اصولي غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واوریدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنۍ امنیت کمیسون ته مو لوړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیل ولایتونو راغلی باید یو وار دوی لنګدی ورشي له هغوی سره وګوري او غختنی د تالار داخل تر انتقال کړي او ولسی جرګه د هغوی لدی بر حق غختنی ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دیر شورزنی سفر وروسته چې سلګونه کیلومتر لارې پلی وهله تیره اونۍ له هلمند کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی و هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنگ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایت را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر شوې ده د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لخکیلو غاړو غواړي چې وربند وکړي له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغامه چې حکومتي ارګانونه وي او که نور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي ښاغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سترې محکمې د یو قاضي په ځای د بل قاضي په موندلو او معرفي کولو کار کوي د محکمې نوی غړي د ټاکلو په سر له څو ورځو را په دې خوا په واشنگټن کې تاوده بحثونه روان دي د دې خبر تفصیل سید سلیمان آشنا لولي
جمهور رئیس ترامپ پرته له وخت ځای کولو اعلان کړی دی چې د جولای په 9مه بعد د سترې محکمې څوکۍ ته خپل پیشنهادي نومان معرفي کړي
زه به یو مناسب شخص معرفي کړم داسې یو څوک به خوښ کړم چې فوق العاده وي
او په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکي وي د نومبر د منځمهاله دورې تر ټاکنو مخکې به یې تایید کړي
د سنا مجلس به په همدې منی کې د قاضي کنیدی ځایناستی تایید کړي د جمهور رئیس ترامپ د نوماند په اړه به مناسب چلند وشي
دیموکراتان چې لا هم د جمهوري غوښتونکو د خوا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د نومول شوی قاضي د ردېدو ټکان په یاد دی په ستره محکمه کې د مطلق محافظه کار حاکمیت رامنځته کېدو خبرداری ورکوي او فکر کوي چې اکثریت محافظه کار قضایه شورا به د سخت جنین صحي بیمې هم جنس بازی حقوق او په امریکا کې د لسیزو لپاره د کارګری اتحادیو حقونه سلب او اغیزمن
کړي
د قاضي کنیدی تر تقاعد وروسته به ستره محکمه کې د جمهوریت غوښتونکو او د ډیموکراتانو ولسمشرانو لخوا د ټاکل شویو قاضیانو شمېر مساوي وي او هر دغه راتلونکی شخص چې د قاضي کنیدی ځایناستی کیږي هغه به د امریکا پر قوانینو او د اتباعو پر حقوقو د څو لسیزو لپاره تاثیر ګذاره وي
دیموکراتان په یوازې سر د جمهور رئیس ترامپ پیشنهادي نومان نشي ردولی خو کیدای شي دغو منځلارو جمهوري غوښتونکو سره لاس یو کړي چې د سخت جنین پلوي دي او د مخه د ترامپ د نوماندانو په لیست کې د ځینو نومونو سره مخالف دي
زه په هغو کسانو تبصره نه لرم چې څوک وي خو په لیست کې داسې کسان شته چې زه ورته رایه نشم ورکولی
د رسنیو سره په وروستیو مرکو کې جمهور رئیس ترامپ دا خبره نه ده څرګنده کړې چې آیا د سخت جنین مسله به د یو نومان په ټاکنه کې مهم فاکټور وسی کنه خو په 2014 میلادي کال کې د یو کاندید په حیث ترامپ داسې اراده ښودلې وه چې داسې زمینه به مساعده کړي چې د سترې محکمې د 1993 کال مشهوره پریکړه چې په ټول هیواد کې د سخت جنین حق قانوني کو بیرته رد کړي
that will happen
دا کار به کیږي او زما په نظر ډیر ژر به کیږي ځکه زب ستر محکمې ته د سخت جنین مخالف کس نوماند کړم
تیر کال درې دیموکرات سناتوران د جمهوریت غوښتونکو سره متحد شو او ستر محکمې ته د ترامپ لمړنی نومان نیل ګورسچ ته چې یو سرسخت محافظه کار دی رای ورکړه کیدلی شي چې ترامپ د خپل جمهوری ریاست په دوره کې د ستر محکمې د پاره نور قاضیانم نومان کی ځکه قاضی کینیډی یو له څلورو قاضیانو دی چې عمرونه یې تر اویا پورته دي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه
تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې د خپل سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسیو په سر روان اختلافات ختم کړي. د جرمنی د بارنې چارو وزیر او د میرمن مرکل سیاسي ملګری ګواخ کړی دی چې کله مهاجر ستونزه اواره نشي نو استعفا کوي. په جرمنی کې سیاسي وضعیت د حکومت راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوم.
دا کورنۍ چارو وزیر هورت سی هوفر دا یکشنبه په ورځ د کریسچن سوشل یونین یا سی اس یو د ګوند د عمومي مشرتابه څخه د ګوښه کېدو وړاندیز وکړ. په دغه غونډه کې د مرکل په هغو وړاندیزونو خبرې وشوې چې هغې تېره اونۍ د مهاجرینو په اړه د برکسل له سرمشریزې غونډې څخه راوړي دي. د سی هوفر سی اس یو او د انګلا مرکل کریسچن دیموکراتیک یونین یا سی ډی یو ګوندونو په ګډه حکومت جوړ کړی خو د مهاجرینو په اړه اختلافات لري. د سی ایس یو ګوند غړو وروسته سی هوفر دې ته آماده کړ چې له مرکل سره د مهاجرینو په سر لانجه حل کړي.
مونږ غواړو چې جوړجاړی وکړو او د حل یوه لاره پیدا کړو. د اختلاف پای ته رسول حل نه دی، ځکه چې مونږ د حکومت دننه ډېر څه ترلاسه کولای شو. نو همدا وجه ده چې مرکل او سی هوفر نن خبرې کوي.
همداراز د سی ایس یو د ګوند دا شمالي راین وستفالیا ایالتي مشر وویل چې ګوند یې لاور په یوه اعلانو سره د جرمني یووالی غواړي.
مونږ یو اروپایي حل غواړو. مونږ اوس فکر کوو دا سمنه ده چې اروپایي انډیوالانو ته وښیو چې د هیواد په کچه مونږ یوازې پاتې کېدل غواړو.
هغه د ګوند له یوې غونډې وروسته وویل چې هر څوک غواړي د اختلاف وساتي.
زه باور لرم هر څوک پوهیږي چې په پارلمان کې د سی ډی یو او سی ایس یو ډله اهمیت لري. دلته او په مونشل کې هر څوک غواړي چې دغه ائتلاف دوام وکړي.
بلوریتا د فرانسې صدر اعظم ایدوارد فیلپ نن وویل چې د مهاجرینو په سر د جرمني حکومت د ننه لانجه یو ښه زیری نه دی.
Je sais pas si je suis inquiet mais je vois bien qu'il y a une
forme d'état de Germanie pour hukumat ke de siyasi karkesh pato gagoran yo khazirain dai zakache mung halta nay awaz iqtisadi balki siyasi sabat war
de Merkel de brand sunu pada ziyad juziyat nay kharashi khod lugna nay malumat ul makhi haga majirin ba de rupai tulane da hewadun tarman hoishin chi che de pana astaro sharait pura kari aw nur bai be tastan chi taja miniar داشنا تلویزیون امریکا.
د سو خبرونو غټه کې واورې. د هند پنجاب په ایالت کې سکانو د جلال آباد د پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي وو. د امرتسر په کار کې د سکانو تر ټولو ستر مذهبي ځای گولڈن ٹیمپل کې ګڼ شمیر خلک د غمرازۍ لپاره راټول شوي وو. په هند کې د درمسالونو یوې نامتي کمیټې د ننګرهار برید غندلې دی او وایي د افغانستان د حکومت څخه غوښتي دي چې د مذهبي لږکیو امنیت وساتي. په جلال آباد کې په افغان سکانو د ځانمرګي برید نه وروسته یو شمیر سکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان نه ووځي او هند ته ولاړ شي. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی نن د سترې محکمې ځانګړې علني غونډې کې معلومات ورکړي دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې عبدالله عبدالله د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دغه سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده. د خوست د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې د بک په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې یو طالب قومندان او د هغه درې نور وسلوال ملګري وژل شوي دي. نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد د واکسین ورکولو چارې پیل شوي دي. د کمپین دا کمپین به 15 ورځې وي او په ټول افغانستان کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکړ شي چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي. او په ایران کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې مظاهره چانو د اوبو د کمښت په خاطر په جنوب لوېدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی دی. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.